د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د نهی اس شنبه ورز د کال 2023 د جنوری د میاشتې 19 منیټه دا پدې سارانی نیم ساته خبری خبرونه کې د تز نصر الله خان هر کله وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم نن یعنی د جنوري پر 19 نیټه د فارن فنڈنگ کیس یا د بهر نه راغلو پیسو د قضیې په لړ کې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. بل خوا کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 2 ملیونه یا 6 لک او 6.5 زره نه زیات خلک وجلي او د 9.5 کروڑ نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 4 لک پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 15 لک او 20 زره نه زیات خلک ناروغه کړي. او په 6 جنوري د بایدن د پرانیستل مراسمو نه مخکې د امریکا په سرخار واشنگتن ڈی سی کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل دا. پاکستان کی حکومت مخالف گندنو اختلاف پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نن د جنوری پر 19 نیٹا د واکمن تحریک انصاف گند تمویل د قضیه زندیدو پر ضد د الیکشن کمیشن ودانی مخته مظاهره کوي. کسه هم حکومت دغه احتجاج اجازه ورکړي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلي کچری دغه احتجاج د پاره د مدرسو زدکونکي راوستل شول نو د مدرسو او زموارو کسانو پر ضد به عملیات کوي. په 2014 کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان الیکشن کمیشن ته یو درخواست ورکړی وو چې پکې د ګوند پر مشر عمران خان باندې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی خو پاکستان تحریک انصاف تل دغه رد کړی. په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د ګوند سیاسی حلو زلو او انتخاباتی کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پوری کوي. یاد دیوی دا تور له هغه وخت پوری شوی وو چې عمران خان وزیر اعظم نه وو خو ګوند یې د 2014 کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبایي سطحو ډیر زیات څوکۍ ګټلې وي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن رول لوبو خو په خیبر پختونخوا کې واکمن وو. او په یو بل خبر کې بلوچستان ایالت کې د ډاکټرانو د کمی پوره کولو لپاره ایالتي حکومت په ټولو 33 ضلعو کې 1000 او 6 نوي ډاکټران ګمارلې دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په خپل ټویټر باندې لیکلي په نو ګمارل شو ډاکټرانو کې 400 او 6 نوي نارینه میډیکل افسران 300 او 2 خزینه میډیکل افسرې او 100 او 80 د غاخونو ډاکټران شامل دي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټری نور الحق بلوچ وی وی ډیو ته ویل د یو کال مودې لپاره نوي ډاکټران ګمارل شوي خو د هغه په خبره د ډاکټرانو او حکومت تر منځ چې کوم د یو کال تړون دی دا نور هم غزیدلی شي. د خغري نور الحق په خبره دا وخت په ایالت کې شاوخوا 6000 ډاکټران خپلې دندې ترسره کوي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې ویان رحیم بابر د حکومت دا ګام ستایلې خو وايي په ایالت کې د صحت اړوند ستونزې زیاتې دي. حکومت یوازې د نوو ډاکټرانو په ګمارلو سره له نورو ذمواریو خلاص نه دی. بلخوا کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 2 ملیونه یا 6 لک او 6.5 زره نه زیات خلک وجلي او د 9.5 کروڑ نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 4 لک پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 15 لک او 20 زره نه زیات خلک ناروغه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 2 لک او 9 زره، په هندوستان کې د 1 لک او 250 زره، په مکسیکو کې د 1 لک او 40 زره او په برتانیې کې د 90 زره نه زیات خلک وجلي. بل خوا ټاکلی شوې ده چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 6 نیټه به د ټاکلي ولسمشر جو بایدن د پرانیستې مراسم ترسره شي. د امریکې اف بی آی ویلي د نېشنل ګارډ د هغو 15 زره سرتیرو امنیتي کتنه یا سکروټنی کوي چې په واشنگتن کې به د دغو مراسمو امنیت نیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دننه څخه د بریدونو اندېښنې شته. پوځي سکرتر راین مکارټي اسوسیټډ پریس ته ویلي چې د او نورو مشرانو د کوم ګواښ په اړه شواهد نه دي لیدلي او تر اوسه پورې د ګارد د غړو په کتنه کې هم سندي ښکار شوی. خاغلی مکارتی ویل مونږ به په دوامدار توګه د دې بهیر کتنه کوو او هر یو کس ته به دویم او دریم ځل ګورو څوک چې د دغې موخې لپاره ګمارل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو دی په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ نن یعنی د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې احتجاج کوي. حکومت د دغه احتجاج اجازه ورکړي خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلي کچري دغه احتجاج د پاره د مدرسو زده کوونکي راوستل شول نو د مدرسو او ذمہوار کسانو په ضد به عملیات کوي. نور حال درته د اسلام آباد د ډیوا خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن یعنی د جنوري په 19 نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې الیکشن کمیشن ته به د بهراني فندونو په مقدمه کې د جانبداری اجازه نه ورکوي. بل پلو ته حکومت پی ډی ایم ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړي خو د کور نو چارو وزیر شیخ رشید ویلی کچری د مدرسې زده کوونکي په احتجاج کې شامل کړي سو نو ذمہوارانو په ضد به سخت عملیات کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د مشرانو ترمنځ کېدونکي غونډه کې د بهرني هیوادونو څخه راتلونکي فندونو د مقدمې په اړه د الیکشن کمیشن مخې ته د احتجاج پریکړه وشوه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د غونډې وروسته مطبوعات سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ګوند د فندونو په نامه په کروڑونو روپۍ جمع کړي چې د ټاکنو د پاره کارول سوي وو او په اړه ثبوتونه هم مخې ته راغلي. فارن فنڈنگ کیس د پاکستان د تاریخ تر ټولو لوی سکینډل دی چې مرکزی تور وزیر اعظم عمران خان د الیکشن کمیشن ته د خبرې اجازه نسی ورکول کېدی چې هغه په غیر ضروري توګه دغه شان مقدمه وځنډوي او د جانبداری څخه کار واخلي. دوی د الیکشن کمیشن څخه په سمدستي توګه د دغه بهرني فنډونو د مقدمې پریکړه کولو او کال 2013 کې کېدونکو ټاکنو کې د درغلي پلټونو غوښتنه هم کړی ده. بل پلو ته تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته وړاندې کړل سوي خپل په وضاحت کې ویلي کچري د عمران خان د هدایت وروسته رجسټر کړی سوي دوه امریکایي کمپنیو څه فنډونه په غیر قانوني توګه راغونډ کړي نو د دې ذمہواري د هغه کمپنیو انتظام کوونکو په ایجنټس لګول کیږي. حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې خو د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي
د مدرسې
زده کوونکي دي په دغه احتجاج کې شامل نکړې سي. کچري قانون په لاس کې وښتل سو نو ذمہوارانو په ضد به عملیات کیږي. د مخالفو ګوندونو لاړخه د حکومت په ضد د احتجاجونو لړۍ د تیر کال اکتوبر د میاشتې راهیسې روانه ده. دوی وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم کړې او په دې اړه د روانې میاشتې د 1.5 نیټې وخت ورکړې سوی دي. د مخالفو ګوندونو له اړخه د ګډو استعفا ورکولو پریکړه هم سوی وه خو تیره ورځ کېدونکې غونډه کې د سنټ په ټاکنو کې په ګډه برخې اخستو پریکړه سوی او دا هم ویل سوی چې استعفا لاره به د حکومت په ضد د راتلونکي سنټ د ټاکنو وروسته کارول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
صف امریکا دی ریډیو دی نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. وښوې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندی کون کې د زمون همکار مختار خلیل
د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د خارجي ملازمت د یو نامتو افسر د مرزا سلمان بابر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پارلماني سفارتکاری مضمون نگار لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارت د ډیری مودینه ګډ وډ را روان دی. په کال 2013 کې افغانستان سره د پاکستان کلیزه تجارت 2.5 کروڑ ډالر وو، خو په کال 2019 کې د دې مالیت 800 ملیون ډالر ته راپریوتو. دې سره سره عمدغه موده کې د افغانستان د راهدارۍ نیم په نیمه تجارت پاکستان سره د بېخونده تعلقاتو له سببه هم د پاکستان په لار ایران ته واوړېدو، او دا شان پاکستان د خپل لاسه د کراچۍ د خپلو تجارتي بندرونو د قیمت په سر د ایران چابهار بندر آباد او خیرازه کو. دلته مضمون نگار تپوس کوي چې د پاکستان افغانستان سره په تجارت کې دا زیانمن حالات څنګه را پیدا شول. دی وایي چې د دې تپوس جواب ډیر ساده او آسان دی، او غدا چې د افغانستان د راهدارۍ تجارت زموږ دو اړخیزه تجارت سره تړلې شوې دی، او چې افغانستان ته کله هم د راهدارۍ په خپل تجارت کې مسلې راپورته کیږي نو افغانستان په دو اړخیزه تجارت کې غیر معصولی رکاوټونه راپورته کوي. دلته بیا د پاکستان د حکومت د معاملو د ناقصه کارکردګۍ تاوان د ملک د برآمدي مد د جیبه اوزي، او وړې وړې مسلې په داسې طریقه اواری کړي شي چې هغه د لوی لوی مسلو د راپورته کېدو سبب جوړ شي. د سمګلینګ خلاف د پاکستان لخوا د سختو اقداماتو له سببه هم د پاکستان برآمدات ډیر لاندې حد ته راپریوتي دي. اخبار لیکي چې د دې ټولو مسلو او مشکلاتو په نظر کې د ساتلو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د دواړو ملکونو ترمنځ د حالاتو او په خصوصي توګه د تجارتي تعلقاتو د سمولو او دواړو ملکونو کې د پریمانه تجارتي وسیلو او د سرمایه کارۍ امکاناتو نه د کار اخیستو لپاره د قومي اسمبلی د پلیټ فارم نه د قدم پورته کولو فیصله وکړه. خاغلی سپیکر د افغانستان او د پاکستان د پارلیماني دوستانه ټولي یو انتظامی کمیټي جوړ کړی دا. دوی ته د هر سنه بالا دا کار سپارلې شوی دی چې دوی دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په مختلفو سرحدي لارو د راهدارۍ د تجارت د اوړیدونکو کنټینرو شمیر 2200 ته زیات کړي. اخبار لیکي چې د پاکستان د هوایی اډو او افغانستان ته د اوړیدونکو سرحدي لارو ترمنځ د کنټینر خپل مدل 2340 ردو کې وهي. په لاره کې دا لارای پاکستان کې په غیر قانونه توګه مختلفو ځایونو کې رئیسارولې شي، او په زبردستۍ کې نه د 10,000 نه تر 20,000 کالدارو پورې اخیسته کیږي. دی ناجایزو کارونو ډیر سنگین حالات راولال کړي دي، او د افغانستان تجار په دې هر څ ډیر نایت بار شوی دی. اخبار لیکي چې د قانوني اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د دې ټولو مسلو د اوارولو د پاره د متعلقه نمائندگانو او افسرانو غونډې په تکرار سره راوبللې. د دې غونډو د کارروایو په لړ کې د توقعاتو نه پورته فیصلې وشوې. د افغانستان خلکو له د پاکستان د ویزو په ورکولو کې بې کچه زیاته نرمي راوستې شوې ده، او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانی او قونسلخانو صرف په اکتوبر او نومبر کې یو نیم لک ویزې جاری کړی دي چې ډیر زړه پکې کاروباري ویزی دي. د غلام خان خرلاچه او د انګور اړې سرحدي تجارتي لارې پرانستې شوې دي، او د پاکستان له طرفه د کنټینر د دستاویزاتو صفاکولو کار اول د 28 ورځو په دی صرف په 3 ورځو کې کیږي. صرف سلور میاشتو کې د کنټینرو صفاکولو شمیر 2500 روزانه ته رسیدلې ده. دې سره په اسلام آباد کې د تجارت او سرمایه کارۍ یو لوی غونډه شوې ده. په دې کې د افغانستان د قومي اسمبلی د سپیکر په شمول یو نیم سل نور افغانان شامل شول، چې پکې د افغان پارلیمان د قائمه کمیټو غړي، پالیسی سازان او لوی لوی تاجران هم شامل وو. اخبار لیکي چې د دې تازه اقداماتو له سببه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تون پایدار او د فراخ تجارت ډیر روښانه امکانات پیدا شوي دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت تخمینه 2 ارب ډالر پورې لګولې شوې ده. که پاکستان دی حالاتو نه خفایده پورته کانو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به بیکچ زیات روزګارونه پیدا شي. د یوې اندازې مطابق پاکستان نه افغانستان ته د هر یو ارب ډالرو د مالیت برآمدات به پاکستان کې 15,000 روزګارونه پیدا کړي. دې سره به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د تباه شوو علاقو خلک د روزګار لحاظ سره ډیر آباد او خاط شي.
د
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
سف امریکا دی و ریډیو ده د بلوچستان حکومت په ایالت کې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره یو زر او سلیریش نوی ډاکټران ګمارلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د دیوا د خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
په بلوچستان ایالت کې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره د ایالت په ټولو 300 ضلعو کې یو زر شپږ ویشت نوي ډاکټران پر دنده وګمارل شو. د ایالتي روغتیا څانګې د نوو ګمارل شوو ډاکټرانو نمونه خپاره کړل. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په نوو ګمارل شوو ډاکټرانو کې 416 نیمه نارینه میډیکل افسران، 302 شزینا میډیکل افیسرې او یو سل اته څلویښت د غاښونو ډاکټران شامل دي. د بلوچستان د صحت د محکمې سیکرټري نورالحق بلوچ و وی او ای ډیوا ته وویل چې د یو کال مودې لپاره نوي ډاکټران ګمارل شوي، خو د هغه په خبره د ډاکټرانو او حکومت ترمیان چې کوم د یو کال تړون دی دا نور هم غزیدلای شي. د نورالحق په خبره دا وخت په ایالت کې شاوخوا شپږ زره ډاکټران خپلې دندې ترسره کوي.
مختلف جو کیټګریز کې هم 5-6 هزار سرو کر رہے ہیں تقریبا.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه ویان رحیم بابر د حکومت دا ګام ستای خوای په ایالت کې د صحت اړوند ستونزې زیات دي. حکومت یوازې د نوو ډاکټرانو په ګمارلو سره له نورو ذمہواریو خلاص نه دی.
د دې اوردرز بعد به پرفیانه بالکل په دې کې شک نشته چې هغه به ډکه سي، البته په خلکو ته جدي بنیادی سہولتونه ملاو سي. او ورسره دا خبره ډیر ورزبیا ریپټ کوم چې د دې پر اوردرز باندې خپل د هیلث ډپارټمنټ کم فرض دی یا د هوچ کم کار دی ختمي جنہ د سره سره د میډیسن زالت ضرورت دی. هلته چې کوم بنیادی ټیسټون لیبس دی هغه نسته، دا غو هم فیسلټیز سره ضروری دی. هلته چې کوم دا ډاکټران چې د پرفیز لزی، شرانی ډیسټریکټ لزی، اواران لزی، د غرنګ سي پنځګور لزی، ژوب لزی، دا ځایو کې دوی د استوګي د پاره ضرورت دی چې د استوګي د پاره ځای نه وي. د دوی ته مطلب چې کوم فیسلټیز دی هغه ترته ملاو شي، نو دا یو ښه اقدام دی. ایله لروش نور چې کوم شان سره ضرورت دی هغه به هم پرسي. او زموږ چې کوم د پوسټ ګریجویټ ریزیدنس کوم شو دی هغه به هم دی پر دې باندې یو مثبت قدم واخلي.
د صحت محکمې سیکرټري نورالحق بلوچ زیاتوي په ایالت کې ودرو زرو نورو ډاکټرانو لګولو ته ضرورت دی او حکومت د دې ډاکټرانو د لګولو پلان لري. هغه وایي د یو زر ډاکټرانو د لګولو لپاره یې د هغو ټیسټونه یا ازموینې کړې او د پروري میاسې له لومړۍ نیټې به انټرویو هم اخیستل پیل شي. سیکرټری زیاتوي د عوام د سہولت لپاره به نو ګمارل سو ډاکټرانو ته ټولي اسانتیاوي برابرې کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
یو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای نوې صدر جو بایدن به د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر شلمه سوګند پورته کوي. د دغه مراسمو د امنیت لپاره په واشنگتن ډی سی کې د 50,000 پورې نېشنل ګارد تعینات شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار رحمان بونیرې وړاندې کوي.
د جنوري په شلمه د امریکا نوې منتخب صدر جو بایدن د خپل منصب سوګند په داسې حال کې اخلي چې د هیواد استخباراتي ادارو په سر خار کې د امنیت لپاره ګمارل شوي 15,000 د قومي محافظکارو سار کوي. داسې ویرې دي چې په دستور باندې د کور دننه حمله وشي. د پوسټ سیکرټر مکارتي د اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې ویلي دي هغه یا بل کوم مشر داسې د خطر څه ثبوتونه نه دی لیدلی او نه د قومي محافظکارو ترمنځ داسې د خطر څه خبر شته. هغه وای دوی په تسلسل سره د یو امن نتیریږي او په دغه دستوري ته نږدې د هر تنصار نه کوي. نکارتي ویل د خفیا ادارو رپورټونه دي چې د بهر نه وسلواله ډلې د سوګند دستوري نه وړاندې د مظاهرو پلان لري. په داسې حال کې چې دوی نه وړاندې د صدر ټرمپ په لویانو د امریکا په کانګرس ودانی حمله کړې و. د بایدن د سوګند دستوري امنیت دا وخت ټول لوی هدف دی. د کانګرس سره غیر چاپیره علاقه دا وخت د امنیت د غړو نه ډکه ده. د ټولو طرفونو ازغن تار توکلې شوې دي. چارواکو د سرخار مال نومې علاقې او ورسره د ریلګاډو لارو سټیشنونه او دغلتتلون کې سړکونه هم بند کړي دي. د ورجینیا ریاست نه سر خار تتلن کې سړکونه هم تړل شوې دي. پر اتلن کورزو کې د سه قسمه خطر د مخنیوي لپاره په زرګونو امنیتي غړي ځای په ځای ګمارل شوې دي. د امنیت د خطر باوجود بایدن پر روایتي مقام باندې د سوګن اخستلو پلان لري. د بایدن د اطلاعاتو راتلونکي ډایرکټر کیټ بیدن فیلډ ویلی دي د جنوري په شلمه با د کانګرس غربي اړخته صدر بایدن سره د خپل کورنۍ موجود وي او په بایبل با سوګند اخلي. هغې ویل د بایدن ډله په امنیتي ادارو باور لري چې دا دستور به خوندي وساتي. ټرمپ تر اوسه خپله ماتې نه ده منلې او د بایدن د سوګند دستور کې برخه نه اخلي. خدای منلې د جنوري په شلمه با نوې انتظامیه چارې په لاس کې واخلي. صدر ټرمپ د امریکا د یو سل شپېته کلنې روایتي دستوري سرغړونه کوي، په کوم کې چې تلونکي صدر راتلونکي ته واک په پرامن طریقه سپاري. البته نائب صدر مایک پینس په دغه دستور کې ګډون کوي. ټرمپ به د جنوري په شلمه د واشنگتن نه په سور قالین روانېږي او د ایئر فورس ون نومې امریکایي صدر لپاره مخصوص جهاز کې به د فلوریډا خپل شاندار محل ته ځي. د ټرمپ په دې خبره ډېر سخت تنقید هم روان دی. د امریکا د نمائندګانو ایوان 13-19 صدر ټرمپ امپیچ کړی وو، یعنی د بغاوت د پیښو ذمہواري ګرځولې وو. په سنټ کې د بایدن د سوګند دستوري وروسته په امپیچمنت بحث شروع کیږي. کچري سنټ هم هغه ذمہوار وګرځولو نو هغه به د تل لپاره د څه قسمه منصب لپاره د امیدوارۍ څخه نه اهله وګڼل شي. صدر ټرمپ کې دیشي د خپل منصب په پریښودلو نه وړاندې خپل ځنی پلویانو ته صدارتي معافي هم ورکړي. د صدر ټرمپ ځنی معاونینو ویلي دي صدر ټرمپ د سلولو کسانو د بخلو نوملړ هم تیار کړی دی. د وایټ هاوس ځنی غړي وای صدر ټرمپ د خپل ځان د بخلو په حق له هم سلا مشوره کړی ده. صدر ټرمپ د خپلې کورنۍ د غړو هم د بخلو خبره کړې ده چې په څه قسمه تورونو باندې ککړ نه دي. بایدن چې یو ځل اقتدار واخلي نو د صدر ټرمپ ګڼ شمېر تګلارو بدلولو منصوبه لري. وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال کې چې په ګرد نړۍ کې کووډ 19 یا کرونا وایرس د دنیا تور طریقې بدلې کړې، په امریکا کې د غیر معمولی حالاتو لوجې د نوي صدر د لومړی مراسم او په پرامن توګه د واک انتقال به د پخوانیو په شان نوي. د نوي صدر سوګند او په پرامن توګه د واک انتقال د امریکایي ډیموکراسۍ یا جمهوریت لوی نخښه ګڼل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار شعیب زاده په دې رپورت کې واوري.
د امریکا په تاریخ کې د نوي صدر سوګند پورته کول یا د لوړې مراسم د امریکایي جمهوریت ځانګړتیا ده. په پور امن توګه واک بل ته حواله کول چې زیاتره د یو سیاسي ګوند نه بل ته سپارل کیږي. کسه هم انتخابی کمپاینونه سخت او بد تیر شوی وی. خود جنوري په شلمه نیټه با جو بایدن د کیپیټل په هغه پړ وو سوګن پورته کوي چرته چې دوه نه وړاندې د صدر ټرمپ په لویانو بریت کړو. بایدن وایي زه د کیپیټل ودانۍ بهر سوګن پورته کولونه نه یریږم. دغه پیښه د لوړې د مراسم نور هم شن کړي، کم چې د کرونا وبا د لاسه د وړاندې نه محدود وو.
زما په فکر د سوګن پروتوکول یا د انګریشن په ورځ چې د امریکایانو لپاره کم سوي هغه به په دې ورځ تر سره کیږي.
دا جو بایدن د لوړې مراسمو کې بعد د ملمنو شمیرا ډیره کمه او خوره وروي. د لوړې د مراسمو د وینا وروسته به بایدن یو پوزي پریډ ګوري چې په پر امن توګه د واک انتقال یقیني شي. جو بایدن او پخوانی امریکایي ولسمشران باراک اوباما، جارج دبليو بوش او بل کلینټن به بیا د آرلنگټن قامی ادری ته ورزی او د نامعلومه پوزیانو په قبرونو با ګلو نګدی. بایدن د وړاندې اټکل کړو چې په پنسلوینیا سړک با لوی پریډ نوي. خو دغه پر ځای با په ټیویانو په ګرد امریکا کې د پریډ په نامه دستوري خودل کیږي. په امریکا کې د لوړې د مراسمو ماخام با په ټیویانو د نوی منټو په دستورو کې بدلیږي چې ټام هانکس به کوربوي او ګڼ شمېر هنرمندان به پکې ګډون کوي. کوم خلکو ته چې په کور کې د پاتې کېدو پیغامونه نه دي رسیدلي دغه کار بیا وسله په لاس امنیت ساتونکو عملي کوي.
دا هم د پریشانې نښه ده چې زموږ د سوګن پورتکولو دروځي وړاندې سرشارته 15,000 نېشنل ګارد لږی چې په قانوني توګه سوي انتخاباته ورسته د سوګن دستوري خوندي وساتي. دا شه خبره نه ده.
لیسا بارټن په جارج واشنگټن یونیورسيټي کې د جغرافي د سانګې مشره او په نېشنل مال د کتاب لیکونکې ده. نېشنل مال په د لوړې د مراسمو په ورځ بند وي او سو کټارې ته تاو دي چې د جنوري د شپږم نیټه په کیپټل د بریټ پیښه بیا ونی شي.
دا ځلی به دغه دستوره بې خونده وي. د خلکو د نشتوالي له سببه به بې زوله وي چې دغه واقعي د خفګان خبره ده.
کله چې د چهارشنبې یا شروع په ماسپخین جو بایدن سوګن پورته کړي، هغه به د امریکا شپږ سلوېختم صدر شي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دی ورډیو د نن ساته خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د هانګ کانګ حاکمانو د 500 نه زیات هغه سیاستدانان او جمهوریت پلو کسان نیولې دي چا چې د هانګ کانګ چین ته د حواله کېدو په موقع د چین او برتانیې ترمنځ شوی لوزنامه کې او د هانګ کانګ په بنیادی قانون کې په ورکړې شوو جمهوری حقوقو عمل کولو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د هانګ کانګ د حاکمانو دا کار ډیر نامناسبه او غیر قانونه بللې دي. دا کار یقینا چې د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د خپل خلکو د بیزتۍ حرکت ته او د قانون خلاف تیاده د دغو سیاستدانانو او د جمهوریت د پلویانو ټول قصور داو چې دوی په جولای کې غیر سرکاري بنیادی ټاکنو کې د جمهوریت د ملګرو امیدوارانو د ادرورو د پاره منډې ترړې وغلي او د قانون ساده کونسل په انتخابونو کې د دوی د ادرورو تیاریانې کولې کم چې اوس ځنډولې شوې دي. حکومت دغه انتخابونه د یو کال د پاره ځنډولې دي او دیلې د اولسي صحت حالات او وجوهات باندې کړی دي. په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلو کسانو تازه گرفتاره د عوامي جمهوریت چین د قومي سلامتیا د قانون د بدترین نفاذ یو نمونه ده کوم چې عوامي جمهوریت چین شپږ میاشتې وړاندې په هانګ کانګ کې نافذ کړی دی. په دې قانون کې حاکمانو ته فراخه اختیارات ورکړل شوی دي چې د حکومت مخالفین او جمهوریت د پاره لاس پی خوځونکي کسان خارجی خلکو سره د حکومت خلاف د ساز باز د بلتون خوخه او د بغاوت په بانو نیولې او مقدمه پی چلولې شي. د نوران دی دیرش کسان د دې قانون لاندې نیولې شي وو. د سرکاري میډیا په خبرونو کې ویلې شي دي چې حکومت د نورو دیرش جمهوریت پلو جلاوطن کسانو د نیو د پاره هم کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو اعلان کړی دی چې امریکا به د چین د کمیونیستو د لاسا د هانګ کانګ په خلکو په کېدونکو ظلمونو چری هم چپ پاتې نشي. دوی چې امریکا به په هغو ټولو افرادو او ادارو باندې د بندیزونو په لګولو غور کوي څوک چې د هانګ کانګ په خلکو په ظلمونو کولو کې لاس لري. خاغلی پومپیو د سیاسي زور ظلم د مهم تر مخه هانګ کانګ کې د یو امریکني استوګن د نیو په خبرونو هم ډیر غم درد او خفګان ښکارا کړی دی. جان کلانسی نومي دغه امریکني د ډيري مدينه د بشري حقوقو او د اولسي خيګړي وکالت کوي او د عدالت لخوا په ضمانت د پرې خودونه وړاندې پولیس ونیولو. خاغلی پومپیو اوی د پاسفارټو کو کې دا خبره کوم چې امریکا به د خپل استوګونو نیول او په هغوی الون بلون کې رول چری هم اونز غمی. د هانګ کانګ د قانون سازي ادارې اوغدل پاتې شوی زنانه غړي او د هانګ کانګ د جمهوریت پارټۍ پخوانی مشري ایملی لاو د خپل ملګرو د گرفتاری په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د په جمهوریت پلو کسانو د زور زیاتی کولو یو عمل ګڼلې ده. خاغلی پومپیو د خپل بیان په اخر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې تایوان د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا په تایوان کې د شبو کامیابو د تالا تر غکولو د پاره د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود په خپل ځای مضبوط ولاړ دی. ځان یې یو ډیر اعتباري اتحادي ثابت کړی دی او په جمهوري اقدار خوټینګ ولاړ دی. امریکا به د هانګ کانګ د خلکو او د آزادۍ د مبارزینو ملاتړ جاري ساتي.